د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د اوبخې تر یولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمنی پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمنی ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمنی حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و، چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغو چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی مقام د فبروري په 24 د امریکا غږ ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي. په دې دوو ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیره شنبه په یوه مرکه کې وویل که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتېدنې بهیر ونه مني، کیسونه یې رد کړي او یا دا پروسه وځنډیږي، نو پاکستان به هغو غیر قانوني وګڼي او افغانستان ته به یې ستانه کړي. د اسرایلو او حماس چارواکي وایي د اسرایلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرایلي یرغمنو د مړو د سپارلو موافقه شوې ده. اسرائیلو له شنبې ورځې راهیسې د 600 فلسطیني بندیانو د خوشي کولو بهیر د یرغملو د خوشي کولو پر مهال د حماس د وسلوالو د ناوړه چلند په غبرګون کې وځنډاو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دي چې د اسرائیلو له زندانونو د دې بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ له اوربند څخه جدي سرغړونه ده، او د خبرو دوهم پړاو به د دې بندیانو تر خوشي کېدو پورې پیل نه شي. د لانجې دا ویره رامنځته کړې وه چې د غزې اوربند مات نه شي. د دې اوربند د لومړي پړاو شپږ میاشتې د بلې اونۍ له پیل سره سم پای ته رسیږي، خو حماس بېګا اعلان وکړ چې د دې ډلې د مخکښ چارواکي خلیل الحیا په مشرۍ پلاوي په قاهره کې د خبرو پر مهال له اسرائیلو سره په دې اړه موافقې ته رسېدلی دی. حماس په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به د 4 نورو مړو اسرائیلي یرغملو د جسدونو سپارلو او د سلګونه فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته لاره وره کړي. یو اسرائیلي چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، هغه موافقه تایید کړه چې په اساس د اسرائیلي یرغملو مړي د هیواد ته سپارل کیږي، خو اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې دا تبادله نن کیدونکې ده. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحدو ایالتونو او اوکراین د هغه سند د مساودې په اړه موافقه کړې چې له کیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مادني سرچینو ته د امریکا لاسرسي ته لاره اوروي. د دې سند له مساودې یوې بخبره سرچینې ویلي دي چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکراین ته د هیڅ راز امنیتي تضمین یا د وسلو د دوامداره مرستې یادونه نه ده شوې. یوې بلې سرچینې ویلي دي چې په راتلونکي کې اوکراین ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لا هم د واشنګټن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي. واشنګټن په دې اړه توافق تر اوسه رسما نه دی تایید کړی، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ واشنګټن ته رسیږي او یوه ډیره لویه معامله به لاسلیک کړي. له دې مخکې بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکراین کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د اوکراین د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافی یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ جام په دوام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له امریکا څخه له افغان انجینیر محبوبې اکبرزاده سره د فرشته سحاک مرکه تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دي. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی منستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړي تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو، غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې تر څنګ د غدر ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده؟ د موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري،
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو تبن ځوانه انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارڅ نوی او یو وطن و مره منست کړي.
زما خپل ورځنۍ ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنۍ فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نه وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه بیا همدا وي چې نه کېږي، نو والا یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې؟ ده
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوئ مستقیم و غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي دی برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم دا او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلهګه می په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړي ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان، لتاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکوونکی وي بیا لغه ورسره پانتون سا و مسلکی جوان سا چومره دی خواهی دل چه همیشه نوخت ولری؟
اول نکل چه منگه دو مکتب نخلاش لو به پانتون تر اغلو همیشه عدف میمام دا و تاکله و چه همیشه پا جوان که نوخت نوسی او ما چکر شروع کرده پا راستا و چپلاس می پیجندلای ده همیشه پا نوختو سروم او نوختو نخصره خپل خپل زن تخپل ایجاده ای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول او موږ زندګي دا اصلا خپله زندګي یو نوښت دی هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي زما په نظر باندې رنګونه په زندګي کې ډېر اهمیت لري سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کن کېږي نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې نو په څنګ کې یو بل نوښت دی چې هغې کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې سیاحت وکې ښه ځای وکې مناظر وکې وګرځې طبیعي ژوند ته دې خپل ادامه ورکړي
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندګي کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندګي ته یو تغییرات راولي یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندګي په نوښتونه فکر وکړي
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده
انسان د عقل مثلا زه مثال یو چې موټر اخلي کنه هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وې سوارز نه لري هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه نشي دا چینجز خپل په ژوندۍ کې راولي خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي یو سروې دی چې د خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مان لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي کول شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې یو نوښت راولي نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي او همدغه سه کچا توان او قدرت رسیدل کې تاسو ته اشاره وکړه خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندګي روزمره قرباني سوال شي په کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي د څه یو کس ته باندې تاسو خبر څه وی
زما کسانو ته چې په مغه اوله پلګه کې اول زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیدي نو تاسو همیشه یو نوښ ژوندۍ مکوي نو همدا سه چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سم لري همدا سه دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او ډاکټرا راځي ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سړي نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مدرېږي کوم ځای مایوسه کیږم خو بل بخش شروع کی نو زما خواهش هم ده چې یعنی ژوندون ده ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږي اخر هدف ته رسیږي
یو بل ځوانه چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت لخپل کور څخه را پیل کړي دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي
په ژوند کې څه تنوع نه وي په ژوند کې څه بدلون نه وي یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خستګي انسان ستړی کوي زړه له ژوند څخه توریږي که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري نوښت ته ضرورت لري انسان باید په خپل نوښتګر اوسي کې خصوصا هغه باسواده قشر هغه تل غواړي چې بدلون راولي بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري. ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په ICT برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په خپل نارمل اتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، هغه نه ده سوی، هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي، ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تېرېږي، څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي، تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه، یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنجونو باندې هر څه ودرېدلی. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، د ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورق یا کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا بیا استفاده کوي. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به وي، نه، موږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولی شو چې په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه یې راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره کوو غواړو له یوې ذرې نه سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
مننه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي، او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو. په پایل کې محبوبه جان، ډیر مننه چې زما بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه، او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم، ما لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پاک لاره ته وایم، ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملت زیږیدلې ما، عملت مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې، دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره، باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سامسونګ کوم، ما خپل پروسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتون یې ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لک لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما، نو زما پلار جان زما دې زیات حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم، نو پس لغه چې زه لمکتب اخلاص سمه د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو خو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت، نو کله چې مکتب نه اخلاص سمه ډېر زیات ستړي و ما دې ټول نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د لپاره ډېر ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته به ډېر زحمت وباسي، زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای، بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینه مراتم لرل، نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې.
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده، او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني، نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي، هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي، نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخوم هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم، او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شنه کې ډېره ښه وم، او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوو، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې یو څوک د ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن سي ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه، ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړي، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟ اوله
ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر میرا باندې تاویده و چې چی شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه ته کولی شې تحصیل ترسره کړي. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي، د خپل زده کړو پاک لاره ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کیو، ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانولای مې نه سود، آف او آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ست، دا مې مخکې او ایرانه به پاتون چې دی باندې زسته وکم. هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنټ ته مارشې کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورو لاند ماته انټرنټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاصه کړه، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په آلمنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي، او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي و چې خزه کمپیوټر کې نه دي خزه انجینرینګ کې نه دي خزه پلانه کې نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا د کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري تسنل دي رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډیره یریږم ما پلار ته ویل زه کواړی اره ورځ مې زه ویني ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کم شي ونه ویل نه کورانه کې کم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرې یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي ک کورانه هم در سره ستا
زما له کورانه دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم
محبوبا جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس غریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نن له دغه سي قربانيانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو د سې کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دي سره تماس نه دی نیولې او نه پیژنم دا سوق په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته پدې هواټ کې دي هغه سره مشورې کړي خبرې مې کړي دي د شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړي له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستي د خزینه او په برخه کې فعال یاستي کله خپل فعالیتونه پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کوم برخو کې مو ډیر مرسته کړي
ما له افغانستان د غټ همیشه پورته کړی دا همیشه د لپاره مې د افغانستان پورته کړی ځکه غواړم هغه خزل لپاره غوسم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه حمله د سیستم سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو کاري له لحاظه ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خو ته امدا د چې دا نه پات کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي
محبوبه جان په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو د کړې کړې دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د له هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیای کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمعشوم تو بخو کېده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کوم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه تر سره کوم مخکې مې لکه چې درته ویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کوم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خلکو لپاره
مابجان رضا پدی او غگی گو چې خیاو خزا او پټول کې کو یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخشته دي چې دوی پکې ځان ورسي په کور ناست دوی کول شي ځان تایید ولري دوی کول شي کار وکي دوی کول شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پو ولاړی مستقل یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چم راست تارت نه یاستي نو کا په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې ل ژوند نه امید دي او یا دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایل لري
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزې هر څوک لري کاغه نه پیګم جګېدلې نسی کې نه ستلې نسی دا ستونزې کوم خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسې ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچې وړې هغه امکان لري او همداسې ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف چې لري هغه لپاره
زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورس ترسیګ مننه مفوجا نه د خبرونې په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زمال لپاره او دې بیا په شي خاطره لرم زمال لپاره ښه خاطره دا دی چې دی داس خلګ ویل چې زبالا په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې یو اسي یو خوب دی نو کله چې زال په هنتون فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوګه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کی
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګر ډیره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې یې راکړه
ویرا شمی مینا دتر وسپوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی استي د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی ور ډیر کدی وس غوړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غوړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جانې کادارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو خزو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو دی افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان قضو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن سوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده. او کار خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.
مارا وا دیا رحم غلط ہو ما کمی سو